السلام علیکم د مزدیګر سلور بجې شوې تاسو ازادي رادیو اوري فروانه خبری خبرونه کې اوري چې د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل پر افغان سیاسونو حکومت نیوکه کوي چې تردم ګړې پورې نه ده توانېدل د سولې په برخه کې کوټلې ګامونه واخلي. دا به هم اوري چې نامیر وختي وزیر فیروز الدین فیروز وايي افغانستان له یو ملي تهدید سره مخ دی. دا نور مهم موضوعات د رواني او ساته خبری خبرونه برخه ده. خو لمړی لن خبرونه د خبرونو سرټکی د امیر وختیا وزیر فیروز الدین فیروز وايي افغانستان له یو ملي تهدید سره مخ دی او کوورته جدي پام ونشي لوی ناورین به رامنځته شي. د همروی چې د هرات ولایت سیمه ای چارواکو د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد د جدي اقدامات پیل کړي دي او په پاکستان کې هم د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر سلور نویو ته ورسید. بشپړ خبرونه د امیر وختیا وزیر فیروز الدین فیروز وايي افغانستان له یو ملي تهدید سره مخ دی او کوورته جدي پام ونشي لوی ناورین به رامنځته شي. فیروز الدین فیروز نن د دوشنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل په افغانستان کې د کورونا یو شی مثبت پیښې ثبت شوي او یو هم تر څیړنې لاندې ده. خغلی فیروز الدین زیاتوي افغانستان په روغتیايي استراري حالت کې دی او ټول روغتیايي پرسونل له دې وایرس سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. د وای موګلی یو ملي تهدید سره مخ یو لختولو روغتیايي پرسونل او همدارول لخلکو غواړو چې د تبلیغ په ډول باندې د وایروس د لا پراخېدو مخاوني سي کچیر موګ د دې وایروس د مخنیوي لپاره هلي ازلی ونکړو لنوي ناورین سره به مخ شو. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر یو شتا رسیدلی دی. تر ډیره دا پیښې په هغو کسانو کې سب شوي چې له ایرانه افغانستان ته راستانه شوي دي. د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل وايي چې افغان حکومت او سیاسيون د سولې په اړه وخلو نشي طالبان به خپل اهدافو کې بریالي شي. رحمت الله نبیل په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل د سولې په اړه لا هم شکونه شته او د افغانستان خلکو ته رښتیا نه ویل کیږي. خغلی نبیل پر سیاسيونو هم نیوکه کوي چې د ټیرو غونډو سربیره هم د سولې په اړه یو روښانه دریز یا لار نه ده پیدا کړی. د وایي زموږ سیاسون څه کار دی چې یو کال کېږي چې کل دلته او کله بل ځای سره راټولېږي. لوی خبرې کوي چې باید ټول سره راټول شو د افغانستان ستونزه حل کړو. تاسې خپله د بحران برخه یاست. 50 کاله مو سیاست وکړ، راشي اوس مو رایه وګورئ. د ملي امنیت پخوانی رئیس له سیاسيونو غواړي تر هغه چې یو اجنډا ونه لري له طالبانو سره مذاکراتو ته ولاړ نشي. د هرات سیمه ایز چارواکو د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد پراخ اقدامات پیل کړي دي. په دې اقداماتو کې له ایران سره پر پوره په اسلام کلا بندر کې واقعوي اقدامات او هرات ښار ته له ولسوالیو څخه پر تګ راتګ محدودیتونه شامل دي. د هرات د والي دفتر په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه لیکلي سیمه ایز ادارې د ملي بسونو په ګډون د ښاري ترانسپورت پر ټولو ډولونو بندیز لګول او ښاروالۍ ته یې دنده سپارلې چې له اسلام کلا بندر څخه ښار ته د مسافرو د لیږدولو لپاره کوچني موټر ځانګړي کړي او هغه کسان چې له لرې پرتو سیمو خار تر ازی خپل سیمو ته ستانه کړي څو په خار کې د غنی غونی مخه ودیول شي. د هرات د ولایتي ادارې مسؤولو چارواکو ته دا دند هم سپارل چې په خار کې د بایو دلوړی دوه مخه ونیسي او همدارس د افونیت ضد موادو په وسیله د هغه سوداګریزو مالونو پاکوالی یقیني کړي چې د اسلام قلعه بندر لراري افغانستان ته راځي. د غور چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په شهرک ولسوالۍ کې 11 افغان سرتیري له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د شهرک ولسوال محمد کبیری ازادي راډیو ته وویل د سرتیري تیر شپه هغه مهال ووژل شول چې طالبانو د غور هرات د لوی لارې په اوږدو کې د سلاح خانې په نوم پر امنیتي پوستې برید وکړ. خغلی کبیری وایي په دې نښته کې 11 افغان سرتیري او 15 طالب وسلوال وژل شوي او شپږ نور سرتیري ټپیان دي. دی زیاتوي چې طالبانو د افغان ځواکونو دوه همفي موټر ته هم اور اچولی او یو یې ولاده. د غور والی غلام ناصر خادی له ازادي راډیو سره په خبرو کې نخته تایید کړ خو د پیښې د تلفاتو په اړه څه ویل. طالبانو پر دې پوستې تېره ورځ هم برید کړی و چې په ترڅ کې څلور افغان سرتیري مړه او شپږ نور ټپیان شول. اغړه بیا د فاریاب سیمه ایز چارواکي وايي په دې نښتو کې د جګړې کې په د فاریاب په درې ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې شوي. چارواکي وايي په دې نښتو کې د جګړې کې لوریو سربیره ملکی خلکو ته هم زیان اوښتی دی. د فاریاب د پولیسو وایان عبدالکریم یورش د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا نښتې په قیصار، دولت آباد او کوهستان ولسوالیو کې شوي دي خو په ټولو برخو کې د طالبانو بریدونه په شاتم بول شوي دي. د پاکستان حکومت وایي د دې هیواد په سند ایالت کې د کورونا وایرس 50 مثبت پیښې ثبت شوې چې په دې سره په دې ایالت کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر شپږ اویاو ته ورسید. پاکستانی رسنیو د سند ایالت ویان مرتضی وهاب له قوله لیکلي له دې کسانو سره ډیر شمیر یې په کراچۍ کې دي. پاکستانی رسنیو وایي له دې وایرس په سند ایالت کې دوه تنه له رغېدو وروسته بیرته کورونو ته لیږل شوي دي. په دې سره په ټول پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 94 ته ورسید چې 40 په سند، 10 په بلوچستان، سلوری گلگت بلتستان او یو یې په لاهور کې دی. او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کووید 19 یا کورونا وایرس د سرایت د مخنیوي لپاره اقدامات دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 12,000 او له دې کبله د مړو شمیر له 6,000 اوښتی دی. د کورونا وایرس چټک سرایت نړۍ د اقتصادي بحران له ګواښ سره مخامخ کړي، ځکه کاروبار او سوداګري په ټپه درېدلې ده او د هیوادونو مرکزي بانکونه اړ شوي چې د مالي بازارونو د سقوط د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په اروپا کې چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د سرایت مرکز بللی دی، ډیری هیوادونو د وقایوي اقداماتو په ترڅ کې ورځنۍ چارې او نړیوالې الوتنې ځنډولې دي. په اسپانیا کې وروسته له دې چې د 2009 پیښو راپور ورکړل شو، تمه ده چې د دې هیواد حکومت نن بیړنی حالت اعلان کړي. په اسپانیا کې په کووید 19 وایرس د اخته کسانو شمیر 8,000 ته نږدې شوی چې له ایټالیا وروسته دویمه لویه شمیره ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 0.15 څپه په لویو ښارونو کې په رڼا غږ اورېدلای شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري، یو شمیر افغان سیاستوال وایي له طالبانو سره د حکومت له لوري د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې ورسره مشوره نه ده شوې. په ورته وخت کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل پر سیاستوالو نیوکه کوي چې د سولې په اړه روښانه تګلار نه لري. دا به هم واوري چې په لومړي ځل افغانستان کې د نوروز جشن مانځل په رسمي توګه لغوه شوی دی. لدی مهم خبره و چې د کندهار پر سرپوز زندان کې د لومړي ځل لپاره کتابتون پرانستل شوی، خو زندانیان یې په اړه څه وایي؟
ذهنیت سازی یا فکر جوړونې د پاره تر ټولو یو ښه بهترینه وسیله همدغه کتابتون دی چې نن رسمانی په تاسو.
او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې امریکا د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره نوي اقدامات کړي. د نوي اقداماتو په لړ کې په یو شمیر ښارونو کې د خلکو د راټولېدو ځایونه بند شوي دي. په خبرونه کې درته د سپورت اونیزا خبرو یو شمیر نور خبری موضوعات هم را سره شته. که وخت را سره ملتیا وکړه درته به خبره کړم. هیله لرم تر پای را سره اوسئ. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. کولای شئ چې زموږ خبرونه پر ژوندۍ باندې زموږ پر ویب پاڼه هم واورئ. زموږ آدرس دی azadiradio.org. یو شمیر افغان سیاستوال وایي له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې ورسره مشوره نه ده شوې. دغه سیاستوالو د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل له طالبانو سره مذاکره کوونکي پلاوي باید ټول ګډون وي، خو حکومت ورسره تر اوسه پرې خبري نه دي کړي. بلخوا بیا افغان حکومت وایي له طالبانو سره مذاکره کوونکي پلاوی نهایي شوی او ژر به د ترکیب په اړه معلومات له خلکو سره شریک شي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
اوس چې حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د مذاکره کوونکي پلاوی د بشپړېدو خبره کوي، یو شمیر سیاستوال وایي له دوی سره په دې اړه مشورې نه دي سوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویان غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د سولې پروسې په اړه له حکومت سره د دغه ګوند له لوري وخت په وخت مسایل شریک شوي، خو له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوي په اړه ورسره هیڅ ډول مشوره نه ده سوي.
په دغه هیئت د تشکیل په اړه تر اوسه پورې لکه څنګه چې په کار و هغه سه تفاهم نه ده شوی. په کار دا و چې د حزب اسلامي سره او په مجموع کې له نورو سیاسي ګوندونو سره د سولې د هیئت د پلاوی د تشکیل په اړه خبرې شوې وای، ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ نه خبرې نه دي شوي.
له دې سره بل سیاستوال او پخوانی جهادي مشر محمد اسماعیل هم وایي چې له دوی سره هم په دې اړه خبرې نه دي شوي او دا پلاوی باید ټول شموله او داسې کسانی غړي وي چې وکړای سي طالبانو ته د سولې په اړه قناعت ورکړي. ښاغلی اسماعیل خان وایي حکومت باید په ټاکل سویو 115 ورځو کې د وخت له ځای پرته له طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل کړي.
حکومت نه یوازې دا چې د دې پلاوی په اړه له هیچا سره مشوره نه ده کړې، بلکې غواړي داسې پلاوی طالبانو ته واستوي چې هغوی نشي کولی سلویښت کلنه جګړه پای ته ورسوي. نو زه په دې باور یم چې دا خبرې اترې به د خلکو او افغانستان د سولې په ګټه نه وي.
عبدالله عبدالله ته نږدې کس او سلاکار یې فضل احمد منوی وایي چې د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د لوړې مراسم وروسته د مذاکره کوونکي پلاوی د ترکیب په اړه هیڅ بحث نه دی سوی، خو د پلاوی کوم نوملار چې چمتو سوی هم دی دوی ته د منلو نه دی.
د دغو دو حکومتونو له جوړښت وروسته د سولې د مذاکراتو د پلاوی په اړه کوم بحث نه دی شوی. تر دې وړاندې یو څه نمونه ردو بدل شوي وو، خو هغه موږ ته د منلو نه دی. د ښاغلي خلیلزاد په راتلو سره به په دې اړه خبرې وشي، خو یو څه چې قطعي دي هغه لس به د ارګ په محور نه جوړېږي.
د ولسمشر غنی د عامه او ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي چې د حکومت لولوري له طالبانو سره د سولې د خبرو پلاوی انهای سوی او زر به یې له خلکو سره ترکیب شریک سي.
آیت د منګ لخوا نهای سوی مشورې پی سوی دي، آیت جوړ ده. هر وخت چې د مذاکرې نیټه او ځای وټاکل سي او قرارداد سي چې آیت د مذاکرې ته حاضر سي، هغه وخت کې به موږ آیت اعلان.
وحید عمر هغه نوملړ رات کړ چې یو شمېر رسنیو خبر کړی چې ګواکې د حکومت له لوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره شریک سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی وه د همدې میلادي میاشتې په 10مه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني مذاکرات وسي، خو د طالبانو له لوري افغان حکومت ته د 5000 بندیانو د خوشکېدو شرط ورکړل سو چې د لړۍ لا هم پیل سوی نه ده. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
او ردل مو چې یو شمیر افغان سیاستوال وایله طالبانو سره د حکومت لوري د مذاکره کوونکو پلاوی په ترکیب کې ورسره مشوره نه ده شوې. اخوا بیا د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل هم نیوک کوي چې د سولې په اړه باندې مذاکره کوونکو پلاوی لا هم بشپړ شوی نه دی او په دې برخه کې سلا مشورې هم نیمګړي دي. ښاغلی نبیل نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغان حکومت او سیاسيون د سولې په اړه یو خل نشي طالبان په خپلو اهدافو کې بریالي لیکي. نبیل په کابل کې د خپل خبرو په دوام باندې د ته هم اشاره وکړه چې د سولې په اړه باندې لا هم شکونه شته او د افغانستان خلکو ته اړتیا نه ویل کیږي. د خغلی خلیلزاد هڅو ته اشاره وکړه، له هغه قدردانی وکړه، خو ویل چې لا هم وضاحتونو ته اړتیا ده چې د افغانستان خلکو ته ورکړل شي. خغلی نبیل دا هم ویل چې په دواړو برخو کې خلک سایل کیږي، افغان لوري نږدې شل کاله قرباني ورکړي، خو نور خلکو ته هم وسلې توزیع کیږي او همدارنګه پیسې ورکړي، خو هغه په دې اړه باندې نور وضاحت ورنکړ. نبیل پر افغان سیاستوالو هم نیوکه وکړه چې ډېرې لوی غونډې کې په هر ځای کې د افغانستان نوم اخلي، په افغانستان کې د افغانستان لومړیتوب یادوي، مګر بیا هم دې ته مشخصه تګلاره نه لري چې څه ډول افغانستان له اوسني بحران څخه وباسي. هغه سیاسيون تورن کړل چې خپله د اوسني بحران برخه دي، بلکې دوی 50 کاله سیاست کړی دی، خو خلکو لخوا ورکړل شوې رایه وښوده چې دوی اوس په کوم ځای کې قرار لري. خغلی نبیل پر افغان حکومت هم نیوکه وکړه چې باید د یو ټول ګډون پلاوی د ټاکلو لپاره نه دی توانېدلې د خلکو غږ واوري او تر خوای هغه څه چې اړتیا دي هغه په پام کې ونیسي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لکه سره ول چې وړاندې مهم یادونه وکړه، د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز کورونا د افغانستان لپاره یو ملي تهدید بللی او ویلي دی چې جدي مبارزه ونیشي لوی ناورین به رامنځته شي. په ورته وخت کې د ولسمشر د اماډي کو او ستراتیژیکو چارو ستر سلاکار وحید عمر وایي له ټولو عمومي راټولېدنو باید مخنیوی وشي. د ولسمشر سلاکار د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د جوړ شوي عامه اړیکو دولتي کمیټې په لومړنۍ ناسته کې ویلي د ودونو ټول تالارونه او هوټلونه باید دې موضوع ته جدی پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کورونا وایرس د 5 تازه نویو پیښو د ثبت خبر ورکړه. خاطر پردیس پر یاد راپور لري.
له هغه وروسته چې په هیواد کې 15 نورې تازه د کورونا مثبت په حساب شوې د افغان ولسمشر ستر سلاکار وي د ټولو عمومي راټولیدنو څخه باید مخنیوي وشي. د ولسمشر د اماریکو ستراتیژیکو چارو ستر سلاکار وحید عمر د دوشنبه پورس وویل
از همینجا میخوایم اعلان بکنیم
له دې ځای غواړم ووایم چې دغه پریکړه قطعی ده. له ټولو راټولیدنو چې د خلکو ګڼګونه په کرامست کیږي باید مخنیوي وشي. زمونږ هیله د کورنۍ چارو وزارت او کابل ښاروالۍ نه داده چې د ودونو ټول تالارونه او هوټلونه بند او خپل برنامه پکې لغو کړي.
ښاغلی عمر وی ټول عمومي حمامونه د لامبو وهنې حوزونه او سوناګانې باید خپل فعالیتونه ودروي او که چا سرغړونه وکړه قانوني چلند به ورسره وشي. د ولسمشر سلاکار وی د برېښنایي پیژندپاڼو د احوال نفوس اداره او پاسپورټ ریاست ته هم لارښوونه کیږي چې خپل فعالیتونه داسې منظمه کړي تر څو د خلکو راټولېدنې باعث نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د تازه 15 نورو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ. په همدې حال کې په کابل کې وشمیر مدني فعالینو هم نن د یوې راټولېدنې په ترڅ کې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. دغه مدني فعالینو له کورونا سره باید ټوکې ونیشي تر عنوان لاندې په دې راټولېدنه کې پر حکومت او ټولو افغانانو غږ وکړ چې د دې وایرس د مخنیوي لپاره بې تفاوته پاتې نه شي. د دې راټولېدنې یو ګډون کوونکی احمد یار بشار:
هدف از کمپاین خیابانی
زمونږ د دې راټولېدنې هدف دا دی چې راځي له کورونا وایرس سره ټوکې ونکړو. له هغه باید ځان وژغورو. په دې شعار کې زمونږ هدف دا دی چې هر وګړی کولی شي د ماسک، ویټامین لرونکو خوړو او همداراز د صحت لپاره له سالمې حفظ الصحې څخه استفاده وکړي او دا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یوه اسانه لاره ده.
د کورونا وایرس په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرېدو دي چې تېره ورځ افغان ولسمشر د ځانګړي حکم پر بنسټ په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي پوهنتونونه او ښوونځي د حمل میاشتې تر پایه او ورسره ټول ورزشي پروګرامونه وسنډول. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل. که له وی خوا د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس باندې ټول مناسباتي مراسم لغوه او تر خوای بیا سپورتي برخه هم ځنډیدلې ده، بل خو بیا په لومړي ځل په افغانستان کې د نوروز جشن مانځل په رسمي توګه لغوه شوې دي. بلخ چې د نوروز عنعنوي جشن ټاټوبه یا دیګه او تر ډیره مراسم حضرت علي ته په منسوب زیارت کې مانځل کېږي، د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي په خاطر پکې سکال هیڅ مراسم نه کېږي. مجيب حبيب زئ پر دې موضوع له مزار شریف راپور لري.
سره لدی چې نوروز ته د ګوتو پښمیر ورځې پاتې دي، خو بلخ ځای چارواکي وایي چې د کورونا وایرس ته خبرېدو د مخنیوي لپاره د 1909 نیم کال نوروز جشن نه لمانځل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي سره لدی چې د نوروز جشن د لمانځنې لپاره ټول چمتووالی نیول شوی وو، خو د جمهوریت ریاست په دستور د نوروز نړیوال جشن به په بلخ کې ونه لمانځل شي. د یادې ادارې مرستیال عطا محمد صحو ازادي راډیو ته وویل چې دولت د کووید 19 د لا زیات خبرېدو د مخنیوي لپاره تصمیم نیولی چې دا مراسم ملغا شي. ساهو وویل تروسه په ټول هیواد کې د کورونا وایرس یو ویش مثبت پیښې ثبت شوې دي چې یوه پیښه یې بلخ ولایت ته مربوط ده. د بلخ د عامې روغتیا مسؤلان هم په لویو غونډو کې د خلکو د حضور او د کووید 19 د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښمن دي. بلخ کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې د ځانګړي مرکز مسؤل امین شیرپور ازادي راډیو ته وویل چې خلک باید په لویو غونډو کې مزاحم ځایونه او فرهنګي ناستو کې له حضور څخه ډډه وکړي او همدارنګه روغتیایي توصیې د جدي رعایت کړي.
موضوعی از معضل جدی خواهد بود. ما توصیه می کنم بر تمام هموطن های ما که به جریان نوروز کوشش بکنن که موضوع فاصله را زیاد احتیاط بکنن و اجتماع داخل نشوند و امکان داره که یک اجتماع بزرگ یک معضلی خیلی کلان از وجود بیاره.
سره له دې چې په بلخ کې د نوروز جشن مانځل په رسمي بڼه د دولت له لوري ملغا شوی، خو مزار شریف ښار د هیواد له نورو ولایتونو څخه د راغلو زرګونه میلمنو او زارینو کوربه دی. دوی تمه لري سربیره پر دې چې د نوروز جشن به نه لمانځل کیږي، خو دولت باید ورته حضرت علي ته د منسوب زیارت روزې په محوطه کې چیرې چې هر کال دا جشن مانځل کېده د حضور اجازه ورکړي. کړي. سمیم حسین له کابل څخه بلخ ته د نوروز په جشن کې د ګډون لپاره راغلی.
سره له دې چې بندیزونه لګېدلي، موږ غواړو چې موږ ته اجازه راکړي چې د راز دننه فضانه د نوروز په ورځ ګټه واخلو او ترې مستفید شو.
د کرونا ویروس د خپرېدو له امله اندېښنو نه یوازې د نوروز پر جشن، بلکې پر ورزشي سیالیو، فرهنګي ناستو او د بلخ هوایي ډګر پر فعالیت اغیز کړی او بندیزونه پې لګېدلي دي. د افغانستان ډیری ګاونډیو هیوادونو هم د همدې ګواښ په دلیل خپلې پولې د دغه هیواد پر مخ تړلې دي. موجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
بلخ کې داسې مهال د نوروز عنعنوي جشن منزل لغوه کیږي چې د افغانستان حکومت له خلکو وغوښتي چې دا مراسم په خپلو کورونو کې ونمانځي. خو د کورونا یا کویز 19 اغیز یوازې پر کابل یا هم پر افغانستان محدود نه دی، دا یو نړیوال بحران باندې بدله شوې موضوع ده. تازه له ایران او پاکستان سربیره په اروپایي هیوادونو او آن په امریکا کې هم دې موضوع خلکو ته سرخوږی پیدا کړی، خو اقدامات پر وړاندې څه دي؟ امریکا د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره نوي اقدامات کړي. د دې هیواد په یو شمیر ښارونو کې د خلکو د راټولېدو ځایونه بند شوي دي. په امریکا کې نږدې 4000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. خو په دغه اقداماتو کې څه شامل دي او پر وړاندې څه کارونه پیل شوي دي؟ نوریاس نوی په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
د امریکا لویو ښارونو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د یو لړ ټولنیزو فعالیتونو د بندولو اعلان کړی دی. نیویارک او لاس انجلس چې د امریکا لوی ښارونه ګڼل کیږي اعلان وکړ چې رستورانتونه، بارونه، کلبونه او تیاترونه به په موقت ډول بند وي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو وویل دغه ویروس د دې ښار د اوسیدونکو په منځ کې چې په رستورانتونو، بارونو او نورو ځایونو کې چې نږدې سره کښېني د همدغو نږدې ناستو له لارې په چټکۍ خپرېږي. د هغه په وینا موږ باید دغه دود ودروو. په نیویارک کې دغه بندیزونه تر نامعلوم وخته له سبا عملي کیږي، خو په لاس انجلس کې هغه سمدستي عملي کیږي او د رواني میاشتې تر پایه به دوام کوي. لاس انجلس دغه راز اعلان کړی چې سپورتي جمنازیمونه به هم بندېږي، خو نیویارک ویلي چې د دې ښار عمومي ښوونځي تړي. په لاس ویګاس کې چې د کازینوګانو اصلي مرکز دی او هر کال له 40 میلیونو زیات سیلانیان ورڅخه لیدنه کوي، ټولې کازینوګانې تر نامعلوم وخته تړل شوي دي. میامی چې د امریکا یو مشهور تفریحي ځای دی او د پسرلي په رخصتۍ کې محصلین ډېر ورځي، پولیسو یې سواحل تړلي دي. د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې اکثره موزیمونه او نور تفریحي ځایونه د روانې میاشتې تر پایه تړل شوي دي. ډاکټر انتونیو فوچی چې د عفوني ناروغیو متخصص دی وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره باید په ټوله امریکا کې د 14 ورځو په مخه هر څه تړل شوي وای. امریکا په اوس وخت کې په نړۍ کې د ډیرو کورونا ځپلو هیوادونو په ډله کې اتم ځای لري. په دې هیواد کې 3,740 کسان پر کورونا ویروس اخته شوي دي. په اروپا کې ایټالیا چې له مخکې ټول ځایونه تړلي او د راپورونو له مخې هسپانیا او فرانسه هم په پام کې لري چې د روانې اونۍ په پای کې ورته اقدامات وکړي. له چین وروسته چې د کورونا وایرس اصلي سرچینه ده، ایټالیا په نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو دوهم ځای خپل کړی دی. نږدې 15,000 کسان په دغه وایرس اخته شوي دي. په هسپانیا کې 8,000 او په فرانسه کې 15,000 کسان پر کورونا اخته شوي دي. په چین کې پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمېر له 8,000 اوښتی، خو دې هیواد ویلي چې د سختو تدابیرو په نتیجه کې اوس د دغه وایرس د چټکې خپرېدا مخه ډپ کړې ده. د کورونا وایرس خپرېدو چې د نړۍ پر بازارونو یې ډېر اغېز کړی، په امریکا کې به چې د نړۍ تر ټولو لوی اقتصادي قدرت دی، دغه نوي اقدامات د نړۍ پر اقتصاد لا منفي اغېز وکړي. د اقتصاد د خوځښت او د بازارونو د پیاوړي ساتلو لپاره د امریکا فدرالي خزانه اعلان کړی چې سود به 0 ته راکته کړي او د ارزښت پاڼو پر رانیولو سره به 200 میلیارد ډالر بازار ته عرضه کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
لروختیا امنیت او اپسی بیا ټولنیز موضوعاتو ته د پروان ولایت چارواکي تاییدوي چې 13 ورځې په هغه ولایت کې د یو پخوانی جهادي قومندان زوی 2 کسان وژل دي. د پروان ولی فضل الدین عیار ازادي راډیو ته وویل پیښه د 2 غیر مسؤول وسلوالو کسانو ترمنځ شوې چې په پایله کې 2 کسان ووژل شول. د دې ولایت د پولیسو مسؤولان وایي د پیښې عامل سیمې تښتېدلی خود نیولو هڅې روانې دي. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې.
د پروان ولایت چارواکی وای د هغه ولایت د بایان په کلی کې د پخوانی جهادي قماندان خواجه نبی صدیقی زوی فردوس 2 کسان په ډزو وژل دي. د پروان والی فضل الدین عیار د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دغه پیښه له یوې لفظي شخړې وروسته رامنځته شوې ده.
بله هم پرداز بچه پسر خوجنبی بوده، بچه حاجی مهیدین نگه همراه با یک بازیگار روش.
خو فردوس د خوجنبی زوی دی، د حاجی مهیدین د زوی او د دل ساتون کو سره چې تستون زلرله تر منځ لفظی شخړه شوی او بیا دواړه د فردوس لخوا په ډزو وشتل شوی او مړ شوی دی. دا پیښه واقعیت لري.
د پروان ولایت مسؤلین وایي د پیښې عامل له سیمې تښتېدلی او پولیس هڅې کوي چې ژر تر ژره یې ونیسي. د پروان د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو له مخې تیره ورځ د وژل شوي خپل خپلوانو د چاریکار په ښار کې مظاهره هم کړې او له پولیس یې غوښتې چې فردوس ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د وژل شوي ورور احمد آزادی راډیو ته وویل
دو شهیدان شوي، یو مې د ماما زوی او بل مې ورور و. د خواجه نبی زوی ورسره مخ کیږي، دواړه وژني. ټولو خلکو لیدلی. له دولته مو غوښتنه دا ده چې دولت او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
احمد دا هم وایي که حکومت په دې اړه جدي اقدام ونه کړي مظاهرې به وکړي او لویو لارو ته به راووځي. پخوا تر دې د پروان ولایت په اړه یو لړ خبرونه خپاره شوي وو چې ځینې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې پکې فعالیت کوي. د پروان امنیه قماندان محفوظ ولیزاده آزادی راډیو ته وویل که څه هم د پیښې عامل له سیمې تښتېدلی، خو پولیسو هڅې تیزې کړي چې ژر یې ونیسي.
له سیمې تښتېدلی، پولیسو څلورو خواوې محاصره کړي. خلک را سره همکاري کوي، ډیر ژر به ونیول شي. تاسې ډاډمن اوسئ.
په همدې حال کې خواجه نبی صدیقی آزادی راډیو سره په خبرو کې د شخړې موضوع مني، خو وایي دا نشي تاییدولی چې زوی په دې وژنه کې دخیل و او که نه. خواجه نبی صدیقی وایي د زوی رواني حالت یې سم نه و، خو وایي هر څه چې عدلي او قضایي بنسټونه پریکړه وکړي دا به یې ومني. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
اوریدل مو چې د پروان ولایت چارواکي مني چې تیره ورځ په دې ولایت کې دوه پخواني جهادي قومندان زوی دوه کسان وژلې دي. کونړ ته ځو که څه هم کونړ ولایت پریمان او بلري خو خلک وایي برېښنا نه لري. که څه هم په دې ولایت کې په 2014 میلادي کال کې د منګي بند جوړېدو چارې پیل شوې او باید تر 50 کلونو بشپړ شوی وای، خو له 2 کلونو وروسته به هم خلکو ته برېښنا نشي ورکولی. روحلا انوري همدا موضوع تعقیب کړي.
کونړیان وای په ولایت کې دوه سیندونه بهیږي. له حکومت پرې د سترو بندونو جوړولو غوښتنې کړي. د دوی په خبره چې د زیاتو او پرلپسې غوښتنو سره د مناګي په ساحه کې د پیج پر سیند په 2013 کال کې د برېښنا کوټ جوړولو چارې پیل شوې. کاري موده 15 کاله ټاکل شوې وه، خو د 2 کالو په تېرېدو لا هم کارونه نه دي بشپړ شوي. خلق وای هر میشت چارواکی ورسره ژمنه کوي چې لس ورځې وروسته به د یاري فابریکې چارې تکمیل او په برېښنا به د خلکو تورتم کورونه رڼا شي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي عزت الله رحمتي ازادي راډیو ته وویل
حسنی وارث پلس هاوس زموږ سره سي وادي وکړي چې دا د تینش دی ورځ کې ابتتا ده. د سلمي کلیزي چې کله المنزل کېدل د ویل چې دا ته موږ یو مجلل پروګرام نشو ابتتا به ټول خلک هم دې ته خوشاله چې پاتشتم د اسد مانی ود ازادي ورځ او بل بز موږ د مناګي برېښنا باندې چې د ابتتا به کورونا بمرنا شي، خار برنا شي، نور سہولتونه چې کوم د برېښنا سره ازيغ به ټول موږ برابر شي. یو څو ورځې مخ وارث سبدا واده موږ ترک لچل ورځو کې د مناګي برېښنا باندې ابتتا ده برېښنا راځي، خو هغه لس ورځې تقریبا د میشت اور رسیدلې.
سنگر رحمانی وای فابریکا په سمه توګه نه ده رغول شوی. کومو ایرانی انجنیرانو چې ماشینونه لګولي هغوی پرې هم اوس نه پوهیږي چې ترې څنګه ګټه واخلي.
وای دا برق کې چې اساسي ستونزه ده، اوس چې چالانې کې وي پړقیږي او صحیح برق نه وباسي، نو هغه کوم انجنیران چې دي ایرانی وي هغه راغلي دي هغه هم په دې سیستم باندې اوس نه پوهیږي ایران دي چې څه پوهو. او مقصد دا ده چې چا اساسي کار نه دی کله اوس بس د وړو پوز ایښي ده که چېرته صحیح کار شي اوس به دا برق کورنیو ته ورکړی شي او خلک به ترې مستفید وي. کوم داسې حالات یې فکر کوم نور دې واټونو ته راوځي او د خپل حقوقو پوښتنه وکړي.
په کونړ کې حکومتي مسولین هم مني چې ولسته یې د مناګي برېښنا کوټ څخه د برق ورکولو بېشمېره ژمنې کړي او د کړو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي دي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په فابریکه کې داسې تخنیکی ستونزه موجوده ده چې د ساختماني شرکت انجینران او دلته د برېښنا د برخې د کارکونکو سر پرې نه خلاصیږي.
سخته هیله مې وه، سخت ارزو مې وه چې د فابریکه په کار پیل وکړي او د اسدآباد شاوخوا کلي روښانه شي. د شرکت په هکله مې درې وارې خپله جلسمار جمهور رئیس ته، امنیت شورا ته، ارګانای محلي ته، وزارت ته مکتوب استولی ده چې دې شرکت په توان کې نشته چې دا مشکل حل کړي. هیله مې دا ده چې دا قرارداد پسخه کې دا چارنوالي ته معرفي شي، یو داسې څوک چې دغه توربینونه د اصلاح توانو سره وي هغه هغه راپیدا شي. نو کار جدي روان ده، وګوره څه کېږي. زه ډېر ستړی کړم.
د تیر په څیر مو هڅه وکړه چې د ساختماني شرکت کوم مسؤول پیدا او ترې مناسب ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو.